پېښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونو په دې خبرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشهورم به د مشال خبرونو سره ټکی د پیښور د خبرو روښتم چارواکي وایي چې 13 ورځ د اکسیجن د کمای له وجې د شپږو کسانو د مړینې د پیښې ذمہوار یې د دندو ګوښه کړي. او پاکستان وایي چې د کورونا پر ضد د واکسینو ډومبۍ بار بار 2023 کال کې په ډومبۍ سماهي کې دغه هیواد ترلاسه شي. او رومانیا کې د دسمبر په شپږمه په شو پارلماني ټاکنو کې د اپوزیشن ګوند کین لاسي سوشل ډیموکراټیک ګوند له واکمن نېشنل لیبرل ګوند مخکې ده. او ستمشال د خبرونو تفصیل د پیښور د خیبر روغتون چارواکي وایي چې 13 ورځ د اکسیجن د کمی له وجې د شپږو کسانو د مړینې د پیښې ذمہوار کسان له دندو ګوښه کړي دي. نن سهار د یاد روغتون لخوا خپور شوی بیان کې ویلي شوی چې دا ګوښه شوي کسان د روغتون د عملی غړي دي او د دوی پر دا کاروایي د روغتون د ډاکټرانو بورډ کړی ده. بلخوا د یاد پیښې سره په تړاو د صوبایي حکومت لخوا خپور شوی بیان کې د دې وو کسانو شناخت شوی ویل شوی چې په دغو کې د روغتون ډایرکټر ډاکټر طاهر ندیم خان، د اکسیجن د پلانټ منیجر طاهر شهزاد، بایو میډیکل انجینئر بلال بابک او د اکسیجن پلانټ نور سلور کارکونکو شامل دي. تیر ورځ په یاد روغتون کې د ناروغانو ته د اکسیجن د کمښت له کبله د کورونا پینځه ناروغان او یو بل کس مړ شوی و. په خبر دلته کې یو جرګې د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جرګه پرون په لنډي کوتل کې وشوه چې په کې د سیمې پر امنیت او د دایي خلکو پر کاروبار د لګول شو حکومتي بندیزونو په اړه خبرې وشوې. جرګې ته د جمعیت علما اسلام ځایي مشر مفتي محمد اعجاز وویل په سیمه کې هدفي وجنې بیا شروع شوې دي چې باید مخه ونیول شي. هغه زیاته کړه چې په تور شپه وسلوال خلک وجنې او وروسته د وجل شو هیڅ حکم پوښتنه نه کوي. نوموړي وویل باید له امنیتي ادارو پولیسو په دې اړه پوښتنه وشي. د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځایي مشرانو حضرت ولی اپریدي او سید اجان بیا په تور خم کې د حکومتي بندیزونو لواجې پر کاروبار د لګول شوی بندیزونو په اړه وغږېدل. دوی وویل د ګام خلک بیروزګاره کړي دي. د پاکستان د صحت وزارت چارواکي وایي چې د 2023 کال په لومړۍ سیماهي کې په هغه هیواد کې د کورونا ناروغۍ پر ضد واکسین ترلاسه کړي. نن د دسمبر په 1 له مشال لري سره په یو مشال لري سره په خبرو کې د یاد وزارت وفاقي سیکرټري نوشین حامد وویل چې دا مهال د دې واکسینو جوړونکو 500 نړیوالو کمپنیانو سره د دې سودا خبرې روانې دي او یو ونه کې به دا خبرې نتیجې ته ورسي. د نوموړي په خبره حکومت د دې واکسینو اخیستلو لپاره $500,000 مختص کړي دي. د دې په خبره واکسین دراتلونکي کال د اپریل په میاشت کې پاکستان ته رسیدي. د سرکاري شمیرو له مخه تر دا مهال په پاکستان کې کورونا ناروغي 3398 کسان مړ کړي او د 3,00,000 زیات کسان په دې ناروغي اخته شوي. د شانګلي ضلع پولیس چارواکي وایي چې د ګیس د لیکیج په دوه پیښو کې 15 کسان مړ شوي. نن غرمه د کروړې تانې ایس ایچ او بغظاهر مشال لري او تویل لومبای پیښه په کروړې سیمه کې شوي چې پکې د یوې کورنۍ دوه ماشومان، یو ښځه او یو سړی مړ شوی. پولیس وایي د دوی په کور کې د شپې پر مهال د ګیس سلندر کولاو پاتې شوی و. د پولیسو له مخه دوی د کور دروازې ماتې کړې او مړی یې راوستل. همداراز بله پیښه په کوزه کاڼه سیمه کې شوې چې پکې یوه جینۍ د لامبا پر ځای کې د ګیس لیکیج له وجې مړه شوې ده. په رومانیا کې د دسمبر په شپږمه په شو پارلماني ټاکنو کې د ابتدایي نتیجو له مخه د اپوزیشن ګوند کین لاسي سوشل ډیموکراټیک ګوند له واکمن نېشنل لیبرل ګوند مخکې دي. د مرکزی الیکشن کمیشن له نتیجو سره سم 99% رای شمیرل شوی دي چې له مخه سوشل ډیموکراټیک ګوند په ولسی جرګه کې 1.8% او په سنټ کې 1.2% ووټونه ګټلې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې پلوي واکمن نېشنل لیبرل ګوند په قومي اسمبلی کې 25.1% او په سنټ کې 25.5% په سنټ کې اخیستي. او روسته خبردا چې د دویانو امریکایي کمپنۍ فایزر او د جرمني د کمپنۍ بایوټیک لخوا جوړ کړل شوی د کورونا ناروغي پر ضد واکسینو ډومبۍ بار بار برتانیې ته ورسېدو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې پس به په هغه هیواد کې د کورونا وایرس پر ضد واکسینو پروګرام پیلېږي. دا 3 لک خوراک واکسین به په یو کنګل دی کې خودل شوی دی او تمه ده چې د دسمبر په 8مه باندې کورونا پر ضد د قوت مدافعت زیاتولو د شروع کېدونکو پروګرام د کارولو لپاره تیار وي. برتانوي چارواکو ویلي چې دا واکسین به ډومبۍ د صحت کارکونکو او د ډیر عمر کسانو ته د هیواد د 500 روغتونونو په مرکزونو کې لګول کیږي. برتانی د فایزر او بایوټیک کمپنیانو سلويخ میلیونه واکسین اخیستي دي چې 60 میلیونه کسانو لپاره کافی دي. دا واکسین به هر کس ته د 21 ورځو وقفې سره دوه واره ورکول کیږي. برتانیې کې تر دا مهال کورونا ناروغي 18,000 کسان وجلی دي. د مشال خبرونو پای
مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې به پر دې موضوعاتو تاسو ته رپورټونه دروړو. په پیښور د خیبر ټیچینګ هسپتال مشرتابه په دې روغتون کې د دسمبر پر 15 د اکسیجن د نشتوالي لامل د شپږو ناروغانو د مړینې لامل و کارمندان له دندو ګوښه کړی دی. په خیبر سیاسي اتحاد کې شامل غوندونو استاد پرون پلنډي کوتل کې په خپل وجرګه کې د دې ضلع د مسلو په تیر د نام نه پیښو پاړه اندېښنې څرګندې کړې.
موږ سکیورټي ادارې نشته، دلته پولیس نشته چې دا په تور شپه راشي او سړی اولي.
د ممندو د پولیسو سپایان بیا وایي میاشت وشو چې تنخواګانې یې ندی اغستی او قرضداري شوې دي.
پنځم میاشت ماته تنخانه ملاویږي، انډیواله سره راپسې دي، نو غیلې ما قرض کوم، کور د پاره م قرض کوم، دغه ډیوټیم کوم.
او پرون په منګور کې د نومیالی پښتون سیاستوال خان عبدالسمد خان اتسګزی د وصل وختم تلل منظور په پار یو غونډه وشو.
د په سیاست کې خپل ټولنه وطن پیژنده، د د احساس ملي دی او افغاني دی، د خپل خوارکخ اولس رهنما او وفادار دی.
پر یو شمیر نورو موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د خیبر ټیچینګ هسپتال مشرتابه په دې روغتون کې د دسمبر پر 15 د اکسیجن ختمې دوه لوجه د شپږو ناروغانو د مړینې مسلې پر سر د روغتون و تنه کارمندان له دندو ګوښه کړی دی. دا خبره نن د روغتون لخوا په خبر شوی او بیان کې راغلی. دا هم ویل شوی چې د هسپتال د گورنرانو بورډ خپل ابتدایي رپورټ صوبایي حکومت ته وړاندې کړی دی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر له دغه بورډه غوښتي چې په 15 ورځو کې خپل رپورټ د ده په دفتر کې جمع کړي. وزیر اعلی په عین وخت کې ویلي چې په خیبر ټیچینګ روغتون کې د اکسیجن نشتوالي له امله د مړو شو ناروغانو کورونایو ته به لس لکه روپۍ ورکوي. غلام غوث معلومات لري.
د خیبر ټیچینګ روغتون نه د خبر شوی یو بیان تر مخه په یاد روغتون کې د اکسیجن د ختمېدلو د پیښې په سر د هسپتال د گورنرانو بورډ د یاد روغتون و منتظمین د خپلو دندو څخه لری کړی دی. د سرکاري راپور تر مخه په دغه و کسانو کې د هسپتال ډایریکټر طاهر ندیم خان، د اکسیجن پلانټ منیجر طاهر شهزاد، د هسپتال بایو میډیکل انجینیر بلال بابک او په اکسیجن پلانټ باندې مامور سلور نور ملازمین شامل دي. په دې اړه په خبری کانفرنس کې د سیادت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش وویل چې په لومړی پړاو کې دا ګامونه پورته کړی شوی دي او په را روانو 15 ورځو کې به په دې کې نوري پلټنې هم کوي. کامران بنگش وایي دا راپور چې ترلاسه شو نو اعلی وزیر د گورنرانو بورډ ته نور د 15 ورځو وخت ورکړو چې یو تفصیلی راپور دی راوړي. وزیر اعلی زر تر زره د شپږو مړو شوو کسانو کورنو ته د لسو لکو روپو د ورکولو امر ورکړی.
10,00,000 روپے هر جابحق فرد کی فیملیز کو ملنے چاہیے.
تیمور سلیم جګړه په خبری کانفرنس کې وویل چې د هسپتال د گورنرانو بورډ په دې ابتدایي راپور کې د خیبر ټیچینګ روغتون د اکسیجن پلانټ په نظام کې د خامیانو په ګوته کولو هڅه هم کړې ده او هیڅ خبره یې د ولس نه ده پټه کړې. هغه بل شپه چې د اکسیجن کوم کمی راغلی وو نو د هسپتال انتظامیې ته په وخت د هغې معلومات نه وو او وه یا 8 بجې په کار وه چې د هسپتال انتظامیې د اکسیجن کمی نوټ کړی وو. د 4-5 ګنټو په وخت کې د 9 نه تر 12 بجو پورې په کار وه چې د اکسیجن د راکمېدلو خبره دوی ته معلومه شوې وه. دویمه خبره چې راپور په ګوته کوي نو دا د هسپتال د ساخت او د عملې د روزنې خبره ده چې په ایمرجنسی کې د پیښې نه وړاندې عملي ګامونه نو پورته کړي. یاد دې وي چې د خالی او اتوار د ورځ ترمنځ د شپې پر مهال په خیبر تدریسی روختون کې د اکسیجن د ختمیدلو په وجه لګ تر لګه شپږ کسان مړه شوي وو، کوم چې د کورونا ناروغان وو. او د زړه او نورو ناروغیو مریضان هم په دغه شپه د سختو کړاوونو سره مخ شوي وو، او ځینې ناروغانو ته په دغه شپه بیا د ریسکیو یو یو دوه دوه د ګاډو د لارې د اکسیجن انتظام برابر شوی وو. چارواکي وایي د پېښور اسپیتالونو ته د راولپنډۍ نه د اکسیجن سپلای کیږي، او په دغه ورځ یاد روغتون ته د اکسیجن سپلای په خپل ټاکلي وخت نه و را رسیدلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د هیواد د وټرانو لوملړ جاری کړی دی چې تر مخه یې په خیبر پښتونخوا کې د رای ورکوونکو ټوله شمیره څه د پاس 1.95 کروړ ده. په دې کې څه باندې 1 کروړ یې نارینه وټران دي. د کمیشن چارواکي وایي هڅه کوي چې د سیمې ښځو ته هم د وټونو راجسترولو زیاتې موقع په لاس ورکړي. دا خبرې د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشنر نن د وټرانو د کمی ورځې لمانځلو په پار په پېښور کې جوړې وي غونډې ته کړی دی. رسته بیا مشال رډیو سره هم خبرې کړې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمشنر شریف الله خان مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان الیکشن کمیشن 13 اکتوبر میاشت کې د ووټ اچونکو د اندراج عمل ټول پاکستان کې سرتا ورسوو، او د نوې جاری شوې فهرست تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت 1.95 کروړ او 3.5 لک سیوا رجسټرډ ووټران دي. په دې کې 1.10 کروړ سیوا نارینه، 4.8 لک سیوا زنانه، او 3.3 نرخزیان ووټران شامل دي. په صوبه کې دا وخت د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ خوش شپږ لک فرق دی، او د شپږ لک زنانه د وټونو اچولو جوګنه دي. د دې سوجه ده نو صوبای الیکشن کمشنر شریف الله خان په دې حق لوای
دی کې زکم پویش اسیر بداده چکلو کې خواتین بازار ته راوړل، بیا نادر دفتر لین لگاول، دا ډیر مشکل کار ده. خواتین د بارج خواتین لکلو نه ته بازار ته یو راوړې، بیا زرینه ده چې دین کې دا ودرې نو دی شناختی کارت جوړ دي. د سیم ډیره کیسې متشوی دي چې لکه لین لګیدلای او لین چې لګو نشو کېږي خواتین دو وی ٹائم ختم سے لافرس کرو لیٹ سی لاسما سلا پہ خسی او مین وجہ دغه دا رورل ایریا کی چوک می دی دو شناختی کارت مسالہ دا
چی د دې زنانو ووټرانو اندراج یا ووټون رجسٹرډ کول لپاره د دوی سه حل زل دی. نو موړ وای چې د نادرا یا شناختی کارت جوړولو محکمې سره په تماس کې دی چې د نوې شامل شوی زلو په شمول پټول صبح کې کلی په کلی د دوی موبایل یا ګرځند ټیمونه وګرځي او زنانو له شناختی کارتونه جوړ کړي چې په وخت د دوی د ووټونو اندراج وشي.
اوس دې پر کار دا لګیا دا چې مو نادرا ټیمونه هغه زه تا ستو او اندراج کیږي، او ان شاء الله چې بلدیا ته الیکشن راځي دا فرق به بیا ډیر کم تلای. دا قبایلی علاقو کې بیا او ډیسټریکټ دی وا اته هم ډیلیمیټیشن کمپلیټ تر شوای دا څومره پروسس ده د لوکل ګورنمنټ څنګه په سیټل ایریا کې دا داسې په قبایلی اضلاع کې به چلی مرز ډیسټریکټ کې.
دا خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې هم اولس ته وړ د اهمیت نه د خبرولو لپاره دوی کمپاینونه هم پیل کړی دي. د صوبای الیکشن کمیشن وایان سویل خان په دې باب لوای چې ټول کلیوالو سیمو ته پر رسولو کې دوی ته لږ ډیر ستونزې شته دي، خو دوی خپل حل ځلې دوامدار ساتلې دي.
کدا خو خواهش ته چې مونږه هر محلې ته ورسو، هر ګلې ته ورسو، خو چې سب وجوهات دي، مشکلات وي، خو بیا مونږ یو قدم الیکشن کمیشن اخستې دي چې په هر ډیسټریکټ، هر ضلع کې یو ووټر ایجوکیشن کمیټه جوړه شوې ده چې په هغه کې د سیول سوسایټي، د هغه کې د متعلقه ضلع انتظامیه، د هغه کې ډیسټریکټ الیکشن کمیشنر په ذکر نگرانی کې هغه باقاعده خپل میټینګز کوي. تیر شو اوسو کالو کې مونږ دا وکتل د سبزی منډای کې زمونږ میټینګ شوې دي، ډرایور یونین سره میټینګ کړې دي، مونږ د اخباری نمائندګانو سره مې یو قسم چې مونږ پیغام ورسی.
دا پاملدا چې 10 دسمبر ټول پاکستان کې د وټرانو قومي ورځ مانځل کیږي، او په دې ورځ په ټوله صوبه کې د الیکشن کمیشن ځلی دفترونو کې د اولس ته خبرتیا لپاره دستوري کیږي. مرکزی دستوره پیښور کې صوبای دفتر کې ترسره شوه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د درملو ځینو کمپنیو د کورونا وایرس ضد واکسینو جوړولو خبرونه ورکړي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې لا هم د دې واکسینو د کارولو اجازه نه ده ورکړې، او په بازار کې نشته، خو ملکونه کوښښ کوي چې ترلاسه کړي. پاکستانی چارواکي هم وایي د واکسینو اخیستو په تکل کې دي، خو په خبره یې د دې معنی دا نه ده چې خلک له حکومتي لارښوونو سرغړونې شروع کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې هم ویلي چې د واکسینو د خبرونو له راتګ سره سم په ځینو هیوادونو کې خلکو احتیاط کول پریښي دي چې د دې وبا د نه کنټرولېدو سبب کیږي. د موضوع تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
په پاکستان کې چارواکي هیله لري چې د راتلونکي کال یعنی 2021 تر لومړۍ ودرو میاشتو وروسته به د کورونا وایرس ضد واکسین ور ورسیږي. د صحت سیکرټري نوشین حامد وایي تر هغې چې واکسین پاکستان ته رسیږي باید خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له لازمو تدابیرو مخ وانړی. هغې د دسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د څو نړیوالو واکسین جوړونکو کمپنیانو سره یې خبرې روانې دي او ښایي د واکسینو سودا ورسره په یوه اونۍ کې پوره کړي.
منډ پینزو یشپګو دوا جوړونکو کمپنیانو سره خبرې کړې وي. غواړو دوا یادریو سره د کورونا ضد ویکسینو اغستو سودا پخ کړو چې په یوه هفته کې به وشي. یو نیم سل ملیون ډالر مو ورته بیل کړي او لول بانک او نور څخه نور فنډ ورته برابرو. توقع کوو چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ویکسین راشي. خو خلکو ته واضح کړو چې موږ به لومړی روغتیایي کارکوونکي او بیا د ډیر عمر خلک ویکسینوو، نو ټولو وګړو ته د ویکسینو رسیدل به یو کال نیسي.
د نوشین حامد په خبره دا واکسین به په وړیا ډول ورکول کیږي، خو دا چې ټولو خلکو ته به له اوس څخه یو کال یا یو نیم کال وروسته رسیږي، نو ځکه باید خلک د کورونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر کم نه کړي. په دې تدابیرو کې د خولې او پوزې پټول، لاسونه او بدن پاک ساتل او د ګڼې ګوڼې نه جوړول شامل دي. په امریکای، جرمنی، چین، روس او هند کې دوا جوړونکو کمپنیو د دې وایرس ضد واکسینو جوړولو اعلانونه کړي دي. په دوی کې امریکایي کمپنۍ فایزر او د جرمنی بایونټیک د نومبر 14 وویل چې د دوی جوړ کړي واکسین 95% اغیزمن ثابت شوی دی. برتانیا د نړۍ هغه لومړی هیواد دی چې د فایزر واکسینو د لګولو اجازه یې ورکړي. د روغتیا نړیوال ادارې د دې واکسینو د جوړېدو هرکلی کړی، خو لا یې هم په رسمي ډول د کارولو اجازه نه دی ورکړې. د دې ادارې د بیړنیو پروګرامونو د څانګې مشر ډاکټر مایکل ریان د دسمبر په 6 په آنلاین غونډه کې خبرلان ته وویل چې ملکونه باید خپل ولس ته بې لارې کوونکي هیلې ورنه کړي، ځکه چې ټولو خلکو ته واکسینو رسیدو ته لا ډېر وخت پاتې دی. دی وایي واکسین د کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د روغتیایي پلان یوه ښه برخه ده، خو د کورونا وایرس پیښې صفر ته نشي راټیټولی. بیا درته وایم چې واکسین یوه ډېره لویه لاسته راوړنه ده، خو په یوازې ځان مو له دې اوبه نشي ساتلی، نو ځکه باید خلک په موجوده لارښوونو عمل کول پرې نه دي. دا باید په نظر کې وساتئ چې واکسین به راتلونکي کال کې راځي او هر څوک به ورته ژر لاسرسی نه لري. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی څپه له فروری څخه تر سپتمبر وه، خو له نومبر میاشتې راهیسې بیا د کورونا مریضانو شمیر لوړ شوی دی. په دې اړه شمیرې خبرونکي حکومتي ویبپاڼې تر مخه د دسمبر تر 10 پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 40,240 ته رسیدلی دی. 8,390 کسان ترې مړه شوي، خو 3,65,542 رغېدلی دي. په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان د دسمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې خلکو د واکسین اوریدلی دي، نو اوس له دې وایرس ډیر نه ویریږي، چې په وینا یې غلط کار دی.
دا بیخی مشکله ده چې په دنیا کې دنیا زیات دوی واکسین جوړ کړي، دنیا له ورسېږي او په ډیر کم وخت کې دی ورسېږي، دا امکان نه لري. نو په دې دا خبره انتهای لازمه ده چې تر څو پورې واکسین نه راغلي او حتی کې چې واکسین راسي هم که څوک واکسین و هم لګي، دا کم بنیادی احتیاطونه دي چې کم انسان ځان ګوري، ماسک اغوستل، الله صفا کول او دا کم فاصله ساتل، او دا به بیا هم وي چې تر څو پورې کورونا یو حتمی نتیجه را نسي دا له منځه ورکه سوې ده. نو هغه کوم بنیادی احتیاطونه چې دي د هغه قیمت د هغه په بدل کې یو شی هم نسي کېدی، ویکسین هم نسي کېدی.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له اوهان ښار را پیدا شو چې وروسته په ټوله نړۍ کې خپور شو. د دې اوبا پاړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون تر مخه د دسمبر تر 10 پورې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 18 میلیونو اوښته دی. له 1.5 میلیون څخه زیات خلک تې مړه شوي او څه د پاسه 43 میلیونه تې رغېدلي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي پښتانه ترهګر نه بلکې د ترهګرې ښکار دي. پرون په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال منظور پښتین د سن صوبې پر وزیر اعلی غږ وکړ چې هلته د میشتو پښتنو د حقونو خیال وساتي. غونډې ته د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ او علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ نورو مخکښانو هم ویناګانې وکړې. منظور پښتین اعلان وکړ چې دوی به خپله راتلونکې جلسه د دسمبر پر 20 په خیبر کې کوي. لکراچے نیاز علی معلومات را کوي.
د پښتون ژغورنی غورزنګ په کراچۍ کې ولسی غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل پښتانه پر امنه خلق دي ترهګر نه دي. هغه د چانم و نغستو خو وی ویل پښتانه وجلې شوي بے کور شوي او وسی علاقې قبضه کولې کیږي خو دوی به خپل علاقې چاته هم پرې نګ دي.
دهشتگرد چې څوک وژنه کوي هغه دهشتگرد وي. موږ پر امنه خلق پښتانه دهشتگرد نه دي. پښتانه د دهشتگردۍ شکار دي. پښتونز آر ناٹ ٹیررسٹ. پښتونز آر دی وکټم آف ٹیررزم.
پښتین زیاته کړه د ملک د نورو برخو پرنګ په کراچۍ کې هم د پښتنو په علاقو کې پرمختیا کارونه نه دي شوي. هغه د سن صوبې د وزیر اعلی نه غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې پښتنو تاسو له هم اوټونه درکړی دي.
پورا کراچۍ کې دلته د پښتنو سکول علاقې کې کالج نشته دی، هسپتال نشته دی. زه وزیر اعلی سین ته وایو، مې وزیر اعلی سین کو کہتا ہوں، یہی پښتون تم کو ووٹ دیتے ہیں، یہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، ان کے علاقے میں ایک کالج تک نہیں ہے.
منظور پښتین اویل دوی پټول ملک کی د تنظیم ممبر سازی کوي او زیات اکړه چې هر څوک کولای شي چې د پی ټی ایم ممبر جوړ شي. نوموړي د خپلو خبرو په اخره کې اعلان وکړو چې د رواني دسمبر د میاشتې په 20 نیټه به په خیبر ضلع کې جلسه کوي. د پی ټی ایم د کراچۍ جلسې ته د غورځنګ مخکخ مشرانو او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوړ سره نور هم ویناګانې وکړې او د پښتنو په مسلو یې خبرې وکړې چې پښتانه په هر ځای کې د مسلو سره مخ دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم ولسی غونډه اتوار په مازیګر روانه شوې او ماسخوتن سرته ورسېده. د پی ټی ایم د جلسې په مهال پولیس د امنیت لپاره موجود و او د غورځنګ غړو جلسې ته د تلونکو کسانو په خپل تلاشیانې اغستې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د دسمبر پر شپږمه یعنی پرون د خیبر ضلع په لډیکوتل کې خیبر سیاسي اتحاد قومي جرګه را بدلې وه چې پکې د سیاسي ګوندونو استازو د سیمې عام ولس ګډون وکړ. د جرګې ګډونوالو د خیبر ضلع امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله. دوی حکومت وغوښتل چې د خلکو د سر او مال د حفاظت ترڅنګ د هغوی د روزګار غم هم وخوري او د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې هم د خیبر د خلکو یو استازي په عین وخت کې ویلي چې د صوبې اعلی وزیر به د سیمې له ستونزو خبروي. د فرهاد شینواري رپورټ.
دغه جرګې ته د وینا په وخت د خیبر سیاسي اتحاد او د جمعیت علما اسلام فی د خیبر ضلع مشر مفتی محمد اجاز په خپل وینا کې وویل چې په دې سیمه کې هدفي وژنې یو ځل بیا شروع شوي او باید مخنیوی وشي.
د ټولو نه اول امن دی چې دا هم موږ په دې ایجنډا کې را چې دا ټارګټ کیلنګ شروع وي او د دې ذمہ‌دار څوک دی؟ د دې نه به څوک تپوس کوي او کله به کوي؟ آیا موږ سکیورټی ادارې نشته؟ دلته پولیس نشته؟ چرته مونږ په عوامو کې دا شعور راځي کنه چې مونږ د خپل د علاقې د امن تپوس دوی نه وکړو چې دا په تور شپه راشي او سړی اولی؟ مونږ د دې لپاره یو لوی عمل او د حل لپاره یو ترتیب جوړ کړو او د دې ځای نه په داسې فیصله اوچت شو چې دا مسایل کې 100% نشو حل کولای چې څه کمی پکې راولو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر حضرت ولی پردی وویل چې کله حکومتي ادارو په تورخم کې د ځایي قبایلو په کاروبار باندې بندیزونه لګول نو چا غږ نه پورته کاوه، نو ځکه اوس ټول قبایل د بیروزګارۍ مشکل سره مخ شول.
چې کله د تورخم مساله په اول کې سټارټ شوله او په ګډ باندې پابندۍ لګېدې وې ورځې نایب بلې ورځې له سختي کېدله مونږ ټولو کتل تماشام کوله. نن د دغ ځای نه ونسه ته باجوړه پرې هر سړی چې په تورخم کې ظلم دی او په تورخم کې د مور روزګار خراب شو ځکه چې دا مساله اختن کې د خپل نه وګڼي نه لنه خپل غني چې کله په سر باندې راغله.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیدا جان پردی وویل چې په خیبر ضلع کې دی بجلی لوډ شیډنګ راکم کړل شي او نان کسټم پیډ ګاډو ته دی په ضلع کې دننه د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په تورخم پوله دی دواړو خواو قبایلو ته په تګ راتګ کې د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړل شي.
مونږ دا غواړو چې بجلی
نان کې سټمپټ گاڑی او په تورخم باندې روزګار د ما چمن بارډر ده د اغزای کوټه پښتانه افغانستان لا پښانه خټی کارت باندې آزاد سیروتی او دلته مونږ په تورخم باندې لکه بهر وېزینا تاګرا تاګ نشته.
د خبر زلې دی او سلپینځمې هلکینه منتخب شوی غړی شفیق شیر پر دی هم د دغه جرګي په اخر کې خپل وینا وکړه او دی ویل چې د غټول ستونزې به د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سره شریکوي او د صوبایي سملې په فلور باندې به پرې خبره کوي. دغه قومي جرګه په داسې حال کې رابلل شوی وه چې په دې وروستو کې په خیبر ضلع کې دوه سوداګر، یو د پولیسو سب انسپکټر، دوه سپایان او یو قومي مشر نامعلومه کسانو په ډزو وویشتل، خو تر اوسه یې څه تحقیقات مخې ته نه دي راغلي او په تورخم کې د پولو سنبالولو پالیسۍ لاندې دواړو خواوو ولسونو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او په اسانۍ سره څوک پرې تګ راتګ او کاروبار نشي کولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د شمالي وزیرستان په سپینوام کې ځای خلکو پر لټ وهل دي. دوی دا کوي چې امنیتي ادارو د وسلوالو په نوم شپږ کسان وړي دي چې پکې دوه خلاص کړي او نور له ځان سره ساتلي دي. پر لټوال په سیمه کې د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه کوي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لړیو ته ویلي دوی کله هم بے ګناه خلک نه دي نیولي، بلکې وسلوال یا د هغو د سهولت کارانو پر ضد کاروایي کوي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د سپینوام اوسیدونکي او لاریون ګډونوال حیات خان وایي چې عام خلک نیول کېږي چې وسلوالو سره یې مرستې کړې، د ګناهګارو ضد ګامونه پورته شي، عام ولس ته نه ځوروي، کنی احتجاج باید دوام ولري.
پلاس پہ اور سی پوری نہ ورک شوی دیزنے بل سے باندین ور سرا دی مذاکراتی کمیٹی جوڑا شوی دالا گیا دی سیول انتظامی اولار غولی وی کچرے دا خبر حال نشوا دی او میر دے درنے بل پڑاو شری گئی وی سیاست پہ شکی دا شیر بندا و پہ شری سی دا درنا ور دی جی میرا دی تا بل جی تا بل جی تا مند اولاد دے کوم سرا دے میجے ورزن کے منگری سرا مشورہ بند ہو جی میجے دویان پڑاو پہ کیم طرف کیم انداز بند بدل کی.
دا شمالی وزیرستان پشتون ژغورنه غورزنګ یو فعال او لاریون ګډونوال زکی وزیر وای چې دوی سیمه کې امن باوري کولو په بیا بیا غوښتنه کړي، خو د امن خرابونکو ضد ګامونه نه پورته کیږي. تر اوسه د هدفي وژنو یو حمله کوونکی هم گرفتار نشو.
نیول شوی کاسون دی چاغه درهایده پورا مطالبه وا واخ نو واد لا په علاقې کې د اف سی دی طرف او د فوج دی طرف اچ په ولی کیږي. میش دا وی چې کیم خلق په علاقې کې امن خرپاوی د شت پلاوی وی اخر شلابته بلا تفریق وشي. دوه دوه نیم سوا هدفي وژنه وشو، ټارګټ کلینګ وشو، خوغه کاس ایسا پر معلوم نشو. د نه معلوم په شکل کې خلق میږي او اخر چې په دای علاقې کې امن خرپاوی ایسا پر میجا خلق نو ول د نه دی ونی په وطن کې د امن طلب امن ہوڑی ہو گوشتنا بار بار کی آخر ریٹ قائم کا چکیم حقیقی ریٹ تائی تا پرشن کا د علاقے مشرون دی هغه سره خبره وا پولیس ته هغه خبره وا چې کیم خال ګناګور دغه خلاف میژ غدا وی چې کنه پایلا کا کوم روسی میژ ریاست په دابه بد مجبوروي چې تو خپل ریټ قائم اوي.
د امنیتی ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې نه یو غوختل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې سیما کې د وسلوالو زید مخصوص عملیات دوام لري. ډیرای وختونو کې د وسلوالو سره مرسته کیږي. سہولتکار د وسلوالو نه زیات خطرناک دي. څوک چې امن خرابوي یا د غوی سره مرسته وکړي هر مرو به پر ضد کاروایی کیږي. عامولس دوی کله هم نه زبروي چې ګناګار نه وي هغه زر خوشي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په پیښور کې د مخام 15 بجې کیدونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابر.
د پیښور د خیبر روغتون چارواکي وایي چې تیر ورځ د اکسیجن د کمی له وجې د شپږو کسانو د مړینې د پیښې ذمهوار کسان جله دندو ګوښه کړي. نن سهار د یاد روغتون لخوا خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې دا ګوښه شوي و کسان د روغتون د عملی غړي دي او د دوی پر ضد دا کاروایي د روغتون د ډایرکټرانو بورډ کړی ده. په خیبر ضلع کې یوې جرګې د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جرګه پرون په لنډي کوتل کې وشوه چې پکې د سیمې پر امنیت او د ځایي خلکو پر کاروبار د لګول شو حکومتي بندیزونو په اړه خبرې وشوې. د پاکستان د صحت د وزارت چارواکي وایي چې د 2021 کال په لومړۍ سه ماهي کې به په هغه هیواد کې د کورونا ناروغۍ پر ضد واکسین ترلاسه شي. نن د دسمبر په 8مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت وفاقي سکرتر نوشین حامد وویل چې دا مهال د دې واکسینو جوړونکو 15 نړیوالو کمیانو سره د دې سودا خبري روان دي او یو اونۍ کې به دا خبري نتیجه تورسي. د شانګلي ضلع پولیس چارواکي وایي چې د ګیس د لیکج په دوه پیښو کې 15 کسان مړ شوي. نن غرمه د کروړې تانی ایس ایچ او بخظاهر مشال لیلو ته ویلي لومبه پیخه په کروړې سیمه کې شوي چې پکې د یوې کورنۍ 15 کسان او بل پیخه په کوزه کانه سیمه کې شوي چې پکې یو جنۍ مړ شوي. په رومانیا کې د دسمبر په 16مه په شو پارلماني ټاکنو کې د ابتدایي نتیجو لمخه د اپوزیشن ګوند کینلاسي سوشل ډیموکراټیک ګوند له واکمن نېشنل لیبرل ګوند مخکې دی. د دوایانو امریکایي کمپنۍ فایزر او د جرمنی د کمپنۍ بایونټیک لخوا جوړ کړل شوی د کورونا ناروغۍ پر ضد د واکسینو ډومبه بار برتانیې ته ورسېدو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې پس به په هغه هیواد کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینو پروګرام پیلېږي. برتانیې چارواکي وایي دا واکسین به ډومبه د صحت کارکونکو او د ډیر عمر کسانو ته د هیواد د 500 روغتونونو په مرکزونو کې د 22 ورځو په وقفې سره لګول کیږي.
د مشال ریډیو لند خبرونه اوس راځي. بل موضوع ته چینایي او امریکایي شرکتونه د وسلو د پلور او 15% نړیوال بازار په واک کې لري. دا خبره د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهوم د څېړنو موسسې نن دوشنبه په رپورت کې کړی. دا د رپورت لمخه د رپورت تر مخه په نړۍ کې د وسلو د خرڅلاو له 25 لویو شرکتونو 12 امریکایي دي. په دې اړه د مشال لډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له صفی الله ستانګزی اور.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څیړنو مؤسسي ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 15% لاس درلود. د سټاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 25 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول تالی 1.5% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول تال خرڅلاوې 3.1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې څلور لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 25 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټیډ شپ بیلډینګ، په 15مه او 25مه راده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 40% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسي یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټیډ ایرکرافت له 25 لوی شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالره کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په شپږم، اتم او نهم ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په اووم ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي. خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندویه موسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ګوند رهبر نواز شریف پرون له لندن د ویډیو لینک لارې په فیصل آباد کې د خپل ګوند او کانفرنس ته وینا وکړه. نوموړي د هیواد پر پوز نیوکې وکړې چې په خبرې د جمهوریت د ودې مخه ډب کړې ده. نوموړي تر دې وړاندې هم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم په جلسو کې ورته څرګندونه کړې دي. د نواز شریف پر ویناګانو واکمن تحریک انصاف ګوند او دغه اتحادي ګوندونو سخت انتقاد کړی دی. وزیر اعظم عمران خان وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د دې ویناو په ترڅ کې ځانونه له احتسابه ژغورل غواړي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې د خپل ګوند د کارکونانو سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې یو ځل بیا خپل بیانیه بیا تکرار کړی ده او په سیاست کې د پوجي اسټابلیشمنت په مداخلت صدا ډول نیوکی کړی دی.
یہ ریاست کے اوپر ریاست چلانے کا پلان بنانے والے جو ہیں ان کرداروں کو
ایا دا ما بغاوت کړی دی چې زه د ریاست دبره د ریاست د منصوبې جوړون کی بے نقاب کوم. د نن پوری یو جمهوریت منتخب شوی وزیر اعظم هم خپل عینی مودي پوره کول ته نه دی پرې خودلې شوی. د سو کلونو د تیرېدلو وروسته د جمهوریت په ځای پوځي حکومتونه قائمیږي. د هیواد جوړونکو ته غداران وویل شو او دولت د خوخي رهبران جیلونو ته ولګول شو یا د هیواد نه بهر وشړل شو.
ملک بنانے والوں کو غدار کہا گیا اور عوام کے مقبول لیڈروں کو ہتکڑیاں لگا کر جیلوں اور جلاوطنیوں میں رکھا گیا.
نواز شریف په خپل وینا کې د 2018 په عامو انتخاباتو کې د ټګۍ او د ووټونو د غلا کولو خبره بیا تکرار کړه او زیاته یې کړه چې په هیواد کې د رښتینی جمهوریت د بحالولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي.
مایوس نه ہونا بلکې حقایق کا مطالعه کرنا ہے، ان کا تجزیہ کرنا ہے.
نا امید کی گئی بنا بلکہ د حقائق مطالعہ او تجزیہ با کول وی. د ہمت او حوصلے سره با مخ کی زو ولی چی تاسو په هیواد کی د حقیقی جمهوریت د راوستلو بیرغ پورته کړی دی. مونږ با د ظلم او جبر پرتا په شریکه مخ پولان نیزو
آگے بڑھتے رہیں گے.
خو حکومتی چارواکو په بیا بیا د نواز شریف او په پاکستان جمهوری تحریک کی د شامل نورو سیاسی ګوندونو د مشرانو دا ډول تورونه او نیوکی رد کړی دي او وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د هم نیو سره په خپل روستۍ مرکه کې یو ځل بیا ویلی وو چې د حزب اختلاف رایوزی شوی ګوندونو خپل مشران د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره د حکومت په ضد تحریک پیل کړی دی او د هیواد د ادارو په ضد په خبرو کولو سره دوی د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کې
MASHAAL
RADIO
پا په مندو کې د پولیسو شاوخوا 300 سپایان وای چې د 350 میاشتو راځي ورته تنخواګانې نه دی ورکړل شوې. له دوی څخه ډېرې خبر هم نه دی چې تنخواه یې څومره ده. بلخوا د مندو د یک غونډ ډي اس پي وایي د سپایانو په قانوني استادو کې غلطۍ دي چې د لرې کولو لپاره یو کمیټه کار کوي او دا چې تر هغې وروسته به دوی ته تنخواګانې جاري شي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
په مومند کې د زمشوي پولیسو د ډیرو غړو تنخواګانې لا هم بندې دي. دغه پخوانی خاصدار او وسنی پولیس وایي چې دوی د تنخواه د نه میلاوېدو د وجه ډیر پریشان دي. د کور او خپل خرڅونو لپاره د خلکو نه قرضونه راخلي او دوی وایي چې خپل خرڅ چې دوی ورته انډیوالي ویل او هم په قرضونو کوي. محمد سیار خان په نوې زمشوي پولیسو کې سپایي دي او د پوه شرمخانو پوسټ او یا تلاشي پوسټ ته ډیوټي کوي. د مشال ریډیو ته وویل
جی کله را ته وای دغه ډومیسیا جوړ کاغه مم جوړ کو شناختی کارت مم را واړ او منډه تړ هم پنځمه میاشت ماته تن خانه ملاویږي انډی والے سره پرپسی دي خوښ وي نو غیلې ما د کارس کوم کور د پاره م کارس کوم دغه ډیوټیم کوم کور ته زم کنه ایماندار چې اوس پر بل چانه قرض علم ځنه بزم کور ته
څومره بچی دي
دغه درې بچی مې سر جی مور مې دا کور والا مې یو زیما ورون نبیلی ما
هغه وخت چې د بخوانی فټه خاصدار په پولیسو کې زم شو د محمود د خاصدار مشرانو په وینا د دوی شمیره 2800 او رستو صوبای حکومت دوی ته وویل چې هغه تنن چې ډیوټي کوي باید لاین حاضر یا د پولیسو غټ دفتر محمود ته ورشي چې رینګ او یا عہده ورته ملاوي شي او د دوی تنخواګانی د فایننس محکمې د لارې بانک ته هم اړولې وي. په اول وار 1100 خاصدار ډیوټي ته حاضر شوه او ورستو 600 خاصدار نور حاضر شو. خو 1500 او 2000 سپیشل خاصدارو چې د ملکانو سره د مراد په شکل کې خو ډیوټي به نه کوله. ملکانو ډیر احتجاجونه هم کړو چې باید دوی ته د مراد جاری وساتل شي خو حکومت ورنه د یو خاصدار په بدل کې یو تن وغوښت چې پولیسو ته واړوي او خپل ډیوټي هم کوي. د پخوانی فاټا په وخت چې خاصدار وو د دوی تنخواګان به د پخوانی پروتوکل انتظامی مشران ورکولې. ولې اوس ورته دغه تنخواګانې د پولیسو محکمه د فایننس محکمې په واسطه ورکوي. محمد علی سپاهی دی او دی هم په کوزه محمود کې ډیوټي کوي او دی وای چې دته نه د معلومه چې تنخواه به څومره وي ځکه دته په پولیسو کې د زم کېدو ورستو تنخواه لا هم نه دا ورکړی شوی.
زما درې بند دي اوس ما خو په نامه راړول واغې نه بعد به فیسبوک هغه می جوړ کو بس هغه نه بعد می دلته ډیپټي وکړ مې بعد به چلاړم بس هغه ولې سبب بل مې شي دا ډبل راځي کنه معلومات زما پنځه تنخواه غري بند دي نو به مال په بانک باندې دوه راکړي لکه به راکړي غدا غري باندې 57000 روپۍ وي او د دې راته پته اوس نشته کنه راغسته مینه نه ترخه پولی کې ګیرم پولی جراجونو به به چټه کې لکه مطلب چټه ملو شنه پته به لګاو.
د محمود پولیس هم لکه د نورو زلو د پولیسو په شان د پولیو په پوسټونو سرکاري دفترونو د لارې گشتونو او یا پټرولینګ او نن وختونه د ټرافیک پولیس ډیوټي هم شروع کړی دي. خو د پولیسو مشران وای چې دوی ته به جسمانی او قانوني تربيت ورکول کیږي. زمشوي پولیس وای چې باید د هغه پولیسو چې تنخواګانی بند دي د غستون ځای مهوار شي. رخصت خان څلور میاشتې وړاندې د خپل پلار نوم د خاصدارو یا زمشوي پولیسو د لیست وستلې دي او خپل نوم یې پکې لیکلې خو میاشتنی معاش ورته لا هم نه دی ملاو شوی.
ډیپټي خالا 4 میاشتې مکړه لا تنخواګانی بند دي د نوم کاغذونه یې مکړه دي نوم رو نوم متراوخته دي او د تنخواګانی بند دي
او تنخواه دې سوده
تنخواه مې دا واستي
او پتم درته نشته
پتم نشته.
د کوزه محمدو د کوند پولیس ډي اس پي جاوید خان مشاد رډو ته وویل چې هغه پولیس چې ترخاګانې بند دي نو یې نمونه د پولیسو سترې محکمې ته نه دي تللی. یې تر اوسه نوکری د پلرونو او د نیکونو په نمونه دي او یې شناختی کارتونه کې نمونه ناسمه دي. د وویل چې ممکنه ده چې په لندن ورته کې دغه مسله ختم شي او ترخاګانې ورته ورکړي شي. جاوید خان وویل چې په محمود کې داسې سپایان چې تنخواګانې بند دي شمیر تر 1500 پورې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل شي.
د پاکستان احتساب کمی ادارا یا نیب په سینټ کې له پلټنو سره مخ ده. د پیپلز پارټي غړي او د سینټ ډیپټي چیرمن ویلی د نیب مشر او نور پلټون کی چارواکي به سنټ تور غواړي او نور د درغلو حساب غوښتون کی افسران به د خپلو جیدادونو یا شتمنیو حساب ورکوي. نوموړي دا تور هم پورې کړی چې د نیب د تحقیقاتو پر مهال ځینې تورن کسان مړه شوي هم دي چې دغه ادارې باید وضاحت وکړي. احتساب ادارې که څه هم د دې تورونو او سنټ ته د وړاندې کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له پخوا راهیسې دریځ لري چې هېڅکله یې بې ځایه مقدمې نه دي جوړې کړي. د دې ادارې تازه شمېرې ښیي چې د ښه کار له امله د پاکستان په خزانه کې سلګونه اربه غلا شوي روپۍ بیرته جمع شوي دي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان د سینټ مرستیال مشر سلیم منډیوالا وایي د احتساب قومي ادارې یا نیب د چارواکو د مبینه درغلیو په اړه څېړنې پیلوي. د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر غړي منډیوالا تور پورې کوي چې احتساب اداره خلک په ذهني توګه تر دومره ډیر فشار لاندې راولي چې هغوی خودکشي وکړي. نوموړی د دسمبر په شپږمه په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې ویل اوس وخت را رسیدلی چې د احتساب ادارې د چارواکو احتساب وشي. لومړی ځل به داسې کېږي چې څوک دې د احتساب ادارې احتساب کوي. دا کار به سنټ وکړي. نیب خلکو ته د مقدمو جوړولو ګواښونه کوي او بیا ترې قلمګونه اخلي. د دوی له لاسه خلکو خودکشانې کړې دي. باید له داسې ادارو څخه د ویرې پر ځای دوی دنیا ته وښودل شي. دوی هر سړی رانیسي او ورته وایي چې ته له خپلې وسې ډېر مال احوال لرې. د دوی دا حرکتونه به موږ ودرو. اوس به موږ ګورو چې دوی څنګه مقرر شوي دي. دوی جایدادونه پیسې له کومه کړې دي. د دوی ډیګرانې به ګورو او دا به معلومو چې اساسي یې څه دي. منډیوالا دا ونه ویل چې د سنټ کاروایی به کله پیلوي. د احتساب قومي ادارې د څېړنو په وخت د خلکو د مړینې تورنه هغه وخت راپورته شول چې د 2013 کال په دسمبر کې د سرګودا پوهنتون یو مشر چارواکی جاوید احمد په زندان کې مړ شو. د ډان ورځپاڼې تر مخه پر هغه د احتساب ادارې لخوا مقدمه چلیدله او د پښتنو لپاره وړل شوی و، خو چارواکو ویل چې د هغه زړه ودرېدلی. د 2019 کال په مارچ میاشت کې پخوانی بریګیډیر اسد منیر په اسلام آباد کې په خپل کور کې خودکشي وکړه. هغه کورنۍ ته په پریخي خط کې لیکلي وو چې د احتساب ادارې د بی بنیاده تورنو او مقدمو په فشار ډیر کړی او نور یې نشي زغملی. احتساب ادارې پر سیاستوالو هم مقدمې جوړې کړې دي. تر ډیره پکې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ ګڼ مشران دي چې ځینې یې د درغلیو د تورنو له کبله په زندان کې دي، خو ځینې په ضمانت خوشي شوي دي. د مسلم لیگ نون مرستیال مشري مریم نواز د دسمبر په شپږمه په ملتان کې یوې غونډې ته وویل چې نیب ته د تحریک انصاف حکومت د چارواکو درغلۍ نه ښکاري، خو پر اپوزیشن ډاډه ورځي. هغې وزیر اعظم عمران خان یاد کړ او ویل
اوړه او چینی غلاسول، غنم غلاسول، په دې هرڅه کې درغلی وسو او د غریبانو پیسې د دې جالي سړي جیب ته ولاړې، خو مقدمه جوړ نه شوې. عجیبه ده، د نیب مشر خو ویل چې د چا څیره ته نه بلکې کیسونو ته ګوري.
احتساب قومي ادارې د خپلو څېړنو په مهال د خلکو په مړینه څه نه دي ویلي. د دې ادارې مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یو ملګری نه دی. هغه دریس خودلی چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به را نشي. د ادارې د دسمبر په څلورمه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له ګڼو تورونو کسانو څخه یې د درغلیو 468 ارب روپۍ بیرته ترلاسه کړې دي او نور کار هم په بې پرې ډول روان دی. اوس چې د پیپلز پارټۍ غړي او د سینټ مرستیال سلیم منډیوالا له احتساب ادارې د تحقیقاتو خبر ورکوي، حکومتي غړي ورسره همغږي نه دي. په سینټ کې د حکمران تحریک انصاف استازي محسن عزیز د دسمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل د احتساب اداره خپلواکه ده او باید همداسې پاتې شي. دی وایي زموږ موقف اول هم دا و او اوس هم دا دی چې د نیب قوانین له پخوا جوړ شوي دي. که دې قوانینو بدلول غوښتل نو اپوزیشن ګوندونو باید د خپلو حکومتونو په محل کړی وی. اوس د نیب په ځینو طریقو خبره کېدلی شي، خو اپوزیشن غواړي چې له دې ادارې یوه بې غاښونو یعنی یوه ناکاره اداره جوړه کړي. دا موږ نه منو. د دې لپاره یې موږ په سینټ کې تر تحقیقاتو لاندې نه شو نیولی. موږ د درغلیو په خلاف کار روان کړی او هغه څه نه غواړو چې اپوزیشن غواړي. د پاکستان احتساب قومي ادارا یا نیب د عدالت په حکم په 1999 کال کې د درغلیو د مخنیوي لپاره جوړه شوه. دا اداره احتساب عدالتونه هم لري او د تورنو کسانو د نیولو واک هم. د دې ادارې مشر د حکومت او اپوزیشن په سلا ټاکل کیږي، خو په دې وروستیو کې یې اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له دې کبله د ختمولو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا دا اداره د حکومت ملګرې ده. نیب او حکومت دا تورونه ردوي.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
د چاپریال ساتنې فعالان او د کبالی ضلعو ځینې اوسیدونکي وایي د 2014 زیږدیز کال راهیسې د قبایلو د ځنګلونو وهل دوام لري، چې له وجې د دوی په خبره پراتونکې کې د سیمې چاپریال لوی خطر سره مخامخې دی. شي حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د ونو په غیر قانوني توګه د پرې کولو چارو مخه ځکه نشي نیولی چې د هغو سیمو ځنګلونه قبیلوي ملکیت ته. خو چارواکي زیاتوي د قانون سازۍ له لارې د دې مسلې د حل لپاره یې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د ځنګلونو محکمه وایي چې د زمشو قبایلي ویلو د ځنګلونو په اړه د قانون سازۍ لپاره د ملکیتي قبیلو سره جرګې پیل کړې دي. د دوی په خبره هدف یې داسې قانون سازۍ کول دي چې د ولس په خوښه وي. د دسمبر په 16 له مشال لیریو سره په خبرو کې د ځنګلونو په صوبایي محکمه کې د زمشو قبایلي ویلو چیف کنزرویټر فرحت الله وویل مقصد د جنگلونو د قانوني تحفظ او انتظام په لړ کې ولس سره په ګډه کار کول دي. د دې په خبره دا محل په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم د قبیلو د باور اخیستو لپاره جرګې دوام لري. د ځنګلونو د سنبالولو محکمه زیاتوي چې په زمشو سیمو کې وار له مخه د ځنګلونو د ملکیتي قبیلو سره په ګډه د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د گزارا ځنګل په نامه یو پلان عملي کړی چې پکې د ولس د مالی ګټو خیال ساتلی شوی. د دې پلان له مخه د ملکیتي قبیلو غړیو ته د ځنګلونو د ساتنې لپاره د نگهبانانو نوکرۍ ورکړل شوې دي. دې سره سره په سیمه کې د پیداوار او مالی ګټو زیاتولو په موخه د چلغوزو او نورو میوو لپاره د صفا کولو پلانټونه یا کارخانه لګول شوی. خو د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو پخوانی کندرویټر محمد بصیر وایي چې په زمشو ضلعو کې ځنګلونه په قانوني اختیار کې راوستل به ډیره موده واخلي. خو د ده په خبره که حکومت غواړي چې په رښتونې معنا د ځنګلونو ساتنه وشي، نو د ونو د شمیرنې، د ځنګلونو د شناخت او حد برداری کاری پلان دی پیل کړي.
قبایلي ضلعو کې خو نه داسې وي چې کنه، لیکن چې کوم کې به کېدا الټ ما کېدا د دغه ورکینګ پلان جوړیږي. لکه یو ایریا ته فارست وا لاړ سی او درې کالا علاقې کې یا ځنګل کې دوتې رہی، نو دا معلومه چې دغه چومره ونی دي، چومره والیوم اوس موجود ده، او هر کال دو چومره سي دي چې لګي دي یا کمی چې لګي دي، دغه د موږ ورکینګ پلان وایي. قبایلي ضلعو خو اوس پورې نه داسې وي، اوس پورې خدا سرکار په نیت کې نو لګا، لیکن چې کوم کې پی ځنګل دي کنه جی، هغه هر یو ځنګل ځان ځان ته ورکینګ پلان جوړ شوی ده. او هغه مطلب ده چې یو ورکینګ پلان لس کالو پاره چې ده کنه هغه مخکې
د ځنګلونو د محکمې په وینا دا مهال زمشو ضلعو په 14 لک ایکړ ځمکه ځنګلونه ولاړ دي چې د یادو سیمو د کل جغرافیایي رقبې تقریبا 40% جوړیږي. د دوی په خبره دغه ټول ځنګلونه د قبیلو ملکیت دی، خو یوازې په کورمه قبیلي د لکې د پیهور کوتل په نامه ځنګل د ولس سره په همکارۍ د سرکار په انتظامی ولکه کې دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون د سواد په مرکزی ښار منګور کې د نومیالی پښتون سیاستوال خان عبدالسمد خان اڅکزي د وسل ویختم کلین منزلو په پاره وغونډه او شوه بینوارو د سګزی پر سیاسي مبارزه او دغه د شخصیت پر یوش مرله خونو خبرې وکړې. سمت خان سګزی د خپل سیاسي مبارزه پر مهال ګنش مر کلونه په زندان کې تیر کړی وو. نوموړی په 1903 کال د دسمبر پر 2 په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
پنګوره کې د پښتونخوا ملي پارټۍ لخوا را بلل شوی لوی دستوري مشر بلما د یادې پارټۍ مرکزي سینیئر ډیپټي چیئرمین مختار لالاو دوی په دغه موقع د خان عبدالصمد خان اچکزی په سیاسي ژوند تفصیلي وینا کې ویل چې خان شهید د خپل ژوند 2 کاله د پښتنو حقونو لپاره په زندان کې تیر کړی ول او خان شهید په داسې حال کې سیاست شروع کړو چې د پښتنو وطن ویشل کېدو.
په 1919 کې کشمیر لاړ شو د افغانستان نه او په 1923 کې پیخور انگریزانو اورنجیت سنگھ په شریک باندې ونی په 1945 پته کې بیا کوټه ونی شو او د دویم افغان انگریز جنگ نفس دا ټول جنوبی پښتونخوا خیبر او میچنۍ پیرنګیانو د افغانستان د خاورینه قابلې 1993 کې بیا سوات دیر چترال ام دربند دا علاقې د ډیورند معاهده په نتیجه کې د افغان خاورینه ونیو. په داسې حالاتو کې خان شهید پیدا شو دا ټول پښتون په لړزانو.
دین وړاندې د یادې پارټۍ مرکزی سکتر خورشید کاکاجی چې د عبدالصمد خان اچکزی په ژوندې مقاله وړاندې کړه چې پکې هغه ویل عبدالصمد خان اچکزی خپل ټول ژوند د پښتنو د حقونو لپاره د سیاست د لارې وقف کړی و.
خان شهید سیاست په اراده شعوري او آگاهانه کړی دی. د په سیاست کې خپل ټولنه وطن پیژنده او د خپل ژوندون په هر لحظه کې د د احساس ملي دی او افغاني دی او د خپل خواریکخ اولس رهنما او وفادار دی او د دغه اهداف او ارمانونو د پوره کولو لپاره انجمن وطن رور پختون او نېشنل عوامي پارټي جوړې کړې او چلولې دي.
د غونډې کوربه او د یادې پارټۍ صوبایي ډیپټي جنرال سکتر ډاکټر خالد محمود په سر کې ټولو میلمنو ته هرکلی وې او ویل چې دوی به د جمهوریت د لارې د پښتنو د حقونو لپاره د مشر عبدالصمد خان اچکزی په بیانیه روان وي.
د دسمبر د میاشت چې کومه ده په دې باندې جلسې تعزیتي ریفرنسونه او داسې نمونه غونډې د خان شهید په ژوند باندې تباس مباحثه لپاره را جوړیږي. خان شهید عبدالصمد خان اچکزی چې د بم په یو افسوسناک واقعیا کې شهید شو او خان شهید عبدالصمد خان ته د عقیدت ګلونو ته موږ وړاندې کوو او دا لوز او دا عهد کوو چې دا پارټي چې کومه ده دا به باقاعده تور باندې دا غو مقاصد لپاره بجو مخ په وړاندې بیا یو.
جمهوریت زنده باد، جمهوریت زنده باد، امریات زنده باد، امریات زنده باد.
د تلین دستوري ورسته په غونډه کې شریک په لسګونو ګډونوالو منګور خار کې واکو کړو لاسونو کې بینری او چارټونه راغستول او د جمهوریت لپاره ناری ولګولې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د خبرونې د پای شبي دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پیښور د خیبر روغتون چارواکي وایي چې 13 ورځې د اکسیجن د کمای له وجې د شپږو کسانو د مړینې د پیښې ذمہوار کسان یې له دندو ګوښه کړي. نن سهار د یاد روغتون لخوا خپور شوی بیان کې ویلي شوی چې دا ګوښه شوی و کسان د روغتون د عملی غړي دي او د دوی پر ضد کاروایی د روغتون د ډایرکټرانو بورډ کړی ده. 13 ورځې په یاد روغتون کې د اکسیجن د کمښت له کبله د کورونا 15 ناروغان او یو بل کس مړ شوی و. په خیبر ضلع کې یوې جرګې د هدفي وجنو مخنیوي غوښتنه کړې ده. جرګه پرون په لنډي کوتل کې وشوه چې په کې د سیمې پر امنیت او د ځایي خلکو پر کاروبار د لګول شو حکومتي بندیزونو په اړه خبرې وشوې. جرګې ته د جمعیت علما اسلام ځایي مشر مفتي محمد اجاز وویل په سیمه کې هدفي وجنې بیا شروع شوې دي چې باید مخه یې ونیول شي. د پاکستان د صحت وزارت چارواکي وایي چې د 2023 کال په لومړۍ سیمه کې به په هغه هیواد کې د کورونا ناروغۍ پر ضد واکسین ترلاسه شي. نن د دسمبر په 1 مالو مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت وفاقي سیکرټر نوشین حامد وویل چې دا مهال د دې واکسینو جوړونکو 15 نړیوالو کمپنیانو سره د دې سودا خبرې روانې دي او یو اونۍ کې به دا خبرې نتیجې ته ورسي. د شانګلی دلی پولیس چارواکي وایي چې د ګیس د لیکج په دوه پیښو کې 15 کسان مړه شوي. نن غرمه د کروڑې تانې سچو بغظاهر مشال لیرو ته ویلي لومبه پیخه په کروڑا سیمه کې شوې چې پکې د یوې کورنۍ 15 کسان مړه شوي او بل پیخه په کوزه کانه سیمه کې شوې چې پکې یو جنې د لامبا پر ځای کې د ګیس لیکې له وجې مړه شوې ده. په رومانیا کې د دسمبر په شپږمه په شو پارلماني ټاکنو کې د ابتدایي نتیجو له مخه د اپوزیشن ګوند کیڼلاسي سوشل ډیموکراټیک ګوند له واکمن نېشنل لیبرل ګوند مخکې ده. او د دوایانو امریکایي کمپنۍ فایزر او د جرمني د کمپنۍ بایونټیک لخوا جوړ کړل شوی د کورونا ناروغۍ پر ضد د واکسینو لومبه بار برتانیې ته ورسېدو. برتانیو چارواکي وایي چې دا واکسین به لومبه د صحت کارکوونکو د ډیرو مرکزانو ته د هیواد د 500 روغتونونو په مرکزونو کې 40 میلیونو خلکو ته د 21 ورځو په وقفه کې لګول کیږي.
د خبرونو له دیلنډي سره اوریدونکو د مشال رډيو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رډيو خبرونه ووري. زه هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رډيو ل سټوډیو اوس لتا سوچات خوړو. د خدای پامان.